د امریکا د دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر هغې پرون بغداد ته ورسېد چې عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش پر ضد پراخ بریدونه پیل کړل. جیمس ماتیس په یو اعلان شوي سفر د دوشنبې په ورځ عراق ته لاړ او د دې هیواد له صدر اعظم سره یې کتنه وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل د داعش د بشپړې ماتې او له منځه وړلو لپاره دا ډېره مهمه ده چې عراق او متحده ایالات له یو بل سره یو ځای د دې ډلې پر ضد ګامونه واخلي.
واليوم نحن في الجانب الايمن لمدينه الموصل قواتنا تقاتل
دوی نن زمونږ ځواکونه په میړانه د موصل ښار خې لورته د نړیوالو په ملاتړ سره جنګیږي. موږ د ملاتړ ته اړتیا لرو ځکه داعش یو نړیواله تروریستي ډله ده چې په عراق، سوریه او نور هیوادونو کې فعالیت لري. داعش په 2014 کال کې د عراق دوهم ستر ښار موصل ونیو او د رپورټونو له مخې دا مهال د دې ښار شاوخوا 6.5 لک وګړي د داعش تر محاصرې لاندې دي. له څلو ورځو دمې وروسته د عراق صدر اعظم د روانې فبروري میاشت په 13 نیټه په موصل کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د بیا پیل امر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر د موصل په جګړه کې د عراقي ځواکونو مهارت وستایه.
I come here in my first month in office to pay my respects.
دوی زه دلته د خپل کار په لومړۍ میاشت کې راغلی یم چې ستاسو اردو ته درناوی وړاندې کړم. دوی د هغو خلکو په اړه په عالي ډول کار کوي چې غواړي د داعش له محاصرې خلاص شي. دوی په عین حال کې غواړي چې داعش په قاطع ډول وځپي. زه د موصل عملیاتو ته پوځي درناوی وړاندې کوم. دوی له سخت مقاومت سره سره په مهارت پر مخ ځي. په بغداد کې په خپلو څرګندونو کې د امریکا د دفاع وزیر ویل هیواد هیڅکله د بل هیواد د اشغالولو په فکر کې نه دی. د جیمس ماتیس په وینا امریکا هیڅکله هم د عراق په تیلو او ګازو پسې نه ده. خو د نوموړي دا خبره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څرګندونو سره په ټکر کې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې د سی آی اې له کارکوونکو سره په کتنه کې ویل چې متحده ایالاتو باید د عراق تیل کنټرول کړي وای. خو د ټرمپ په خبره اوس هم ستونزه نشته او ښایي امریکا بیا دا فرصت پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
توخی له زابل ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د سرحد بندول د دې پر ځای چې افغانستان تاوان پکې وکړي پاکستان ته ډیر زیان اړوي ځکه چې پاکستان له منځنۍ اسیا څخه زیات مالونه د افغانستان لاره واردوي. عبدالواسی ارمان د لوګر نلی کې زمونږ په بازارونو کې د هر څه بیې لوړې شوي، زمونږ په ژوند باندې ورستی جنجال منفی اغیز کړی. جمیل د نورستان له پرون نه د کلي دی افغانان دومره بې غیرتان نه دي چې پاکستان ته انتحاریان وستوي او هلته مسلمانان ووژني، دا د اسلام خلاف کار دی. بصیر هیلمن له کابل نه لیکلي که چین او ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي نو مثبته پایله به ولري. حیات الله بختیار له کندهار لیکي د پاکستان او افغانستان همیشه د کړکیچ وي، خو زه وایم چې تجارت او سیاست باید بیل وي، خو اوس افغانستان ته پکار ده چې له نورو هیوادونو سره پر راکړه ورکړه تړونونه وکړي. عبدالله شعبان د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکي د ډیورند کرزي د فرضي کرښې ډېره بښنه غواړم، د فرضي کرښې بندېدل ټولو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې دي، خو افغانستان باید کوشش وکړي چې د پاکستان د بدیلې لارې پیدا کړي او افغان حکومت باید په خپله په افغانستان کې امکانات برابر کړي چې د هیواد پر خپل ځان متکی شي. آشنا نیازی له خوست نه لیکي زموږ د پاکستان هیڅ کومک او مرسته نه ده پکار، د دوی پاپړ مو نه دي پکار، ژوندی دی وي افغانستان. او عبدالقاهر د هلمند څخه لیکي د پاکستان دی د کړکیچنو حالاتو چې د افغانستان سره یې لري د حالت باید ختم کړي او ټولې لارې خلاصې کړي. د خبرونه په وروستۍ شیبو کې یو قدر منوریدونکو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی واوري تاندې څنګه د ځوانانو اونیز پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام.
دا ونی پردی غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان له داسې کسانو سره په لارو او کوڅو کې د رابطې جوړولو هڅه کوي چې نه یې پیژني او نه یې په اړه سم معلومات لري. د دې ستونزې د حل اساسي لارې کومې دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
الکی په چاقو سره ورک او وی وجه خو روحن چې سړی نارامه کې درس باندې بیا څوک نه پیژ
خد حل لري دا چې د ټول ځای لپاره مونږ محیط تعریف کو او د ټول ځای لپاره مونږ قانی ووسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط ته ده همغه ځای کې وي
نه معیار شته نه بوشي سني یاران دي خوشي یار شتن بوشی حسن یاران دی خوشی چی حاجت درد وینا ستا پلار نکم خوشی نمی یار شتن بوشی حسن یاران دی خوشی
سرکونو یا دنجونو د خوانځیو مخته ولاړ وي ته میداوي که یو انجلۍ خبرې ورسره وکړي او رابطه ورسره جوړه کړي. په همدې خاطر په لاره تیریدونکو نجونو ته خبرې کوي، د موبایل شمیره ورکوي او د نجونو هر ډول سپکې سپورې زغمي. خو زموږ په سنتي ټولنه کې د دغسې کړنو انجام ډېر وخت ښه نه وي. د کابل اوسېدونکي ملیحا ستانکزی د یوه ځوان کیسه راته کوي چې په یوې نجلۍ پسې و. کله چې د نجلۍ کورنۍ پرې خبره شوه هغه ځوان یې وواژه.
د نجلۍ به چې کور تلله او پسې راته بالاخره موضوع دلته را ورسېدله چې هغه کورنۍ جګه شوله او هغه هلک یې په چاقو سره ورک او وی وژه.
کله چې یوه نجلۍ له داسې ځورانو سره مخ کېږي ستا په نظر څه باید وکړي؟
باید لومړی هغه هلک ته ووایي چې ما مه ځوراوه، یعنی ما پسې مه راځه، او بیا که په ده هم هغه هلک پوه نه شو باید خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریک کړي تر څو چې دا موضوع لا نه شي. ځینې داسې پېښ کېږي چې نجلۍ د خپلې کورنۍ نه دا خبره پټه ساتي او د کله هم د نجونې تختول کېږي او یا هم هغوی کور ته خط ولیږي، عکسونه یې اخلي، عکسونه یې خپرې کېږي او د نمبر یې تېږي او داسې نور خبرې هم کېږي. نجلۍ باید دا موضوع چې حل نه شوله خپل یې حل نه شو کړل به له خلکو، یعنی خپل ملګرو سره چې کولی شي ستونزې حل کړي او یا هم خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریک کړي چې دا ستونزې ډېره غټه نه شي.
شګوفه الکوزی چې په یو پوهنتون کې محصله ده وایي دا چې کله پوهنتون ته راځي او په لاره کې ځورول کېږي ذهن نارامه وي او خپل درس په سمه توګه نشي لوستلی.
زما لباس حجاب باشي مې منظم، هغه خپل د محیط په حساب باندې ما لباس مې خپل منظم کړي، ولی بیا ما خپل پرزه وایي زه ګرسره کې هېڅ په کیسه کې نه کېږم، دغه ژوند تیریږم خو روحن چې سړی نارامه کې درس باندې بیا څوک نه پوهېږي، دغه تکلیف بیا ډېر سخت دی. که ژوند تیرم څه خبره مرته ونه کې آزار چې چاته ورکړي دا ټوله ورځ بره سړی زیری دا خبره ځین کې ګرځي د چا چې داسې خبره ماته ولې وکړه اسمان زما لباس خرابو. په دې حال کې چې لباس بدیم سمې ته خپل بم سمې دا نفر بخپله وخپل وخت بم ځای کوي او مزاحمت کوي.
شګوفه وایي که د کوم هلک یو انجلۍ خوښوي په کار دا ده چې له سمو لارو د هغې د خپلولو هڅه وکړي، نه دا چې په لارو او کوڅو کې مزاحمت ورته جوړ کړي.
یا خپل مور ته دی وای یا پلار ته دی وای قانوني لحاظ د مخته ولاړ سي. دا سړک پر سر خدا واضح معلومه ده چې نمره چې پیدا کوي سي دیوچا یا مزاحمت چې د تلیفون د لحاظ کوي سي دا دون مېدا شي چې پیدا کوي د کور ادرس نه پیدا کوي. قانوني شکل دی ورسي که خوښه خو دی خوښه کنه ضرور نه دی چې چا ته سړی مزاحمت وکي. یا انجلی چې د کور راوځي اول خو ورور یا پلار ورته اجازه نه ورکي په ډیر مشکلاتو، خو دغه مشکل ویني د باندې چې مثلا شرایط خراب اجازه نه ورکي، بیا هغه چې د کور اجازه وخت بیا د باندې یو خور نور مشکلات دي. هغه مشکلات چې خلاص بیا پانتون کې درسونه دي انسان ډیر وخت ستړی کیږي په دې مسایلو باندې.
ارواپوهان وایي ځوانان د ټولنیزو محرومیتونو لکه بل دغه سکړنو ته مخه کوي. دا دوی په باور کله چې یو کس محروم وي هغه ته دا مهمه نه ده چې په دې کار سره به بل کس ځوريږي یا به کومه ستونزه ورته جوړیږي، بلکې صرف دا ورته مهم وي چې خپل غریزې شبا کړي. لاروانی پلاوه د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ ټولنه څنګه خپل ځوانان په دې قانع کولی شي چې په لارو او کوڅو کې چاته مزاحمت ونه کړي؟ او د اړیکو جوړولو مناسبې لارې او مناسب ځایونه کوم دي؟ دا پوښتنې مو له ارواپوه ضیاءالحق شم سره په بحث کې مطرح کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
مونږ د نجونو سره خبرو کولو غریزه لرو، اما نجونه نشته زموږ محیط کې. مونږ د ګډ ژوند اجتماعي غریزه لرو، هغه نشته زموږ محیط کې. مونږ د لیدو کتو غریزه لرو، هغه نشته زموږ محیط کې. د ټول نه محرومیم، محروم بالاخره فکر کوي چې کور کې ځای نشته ورته، یو سالم محیط بل مکتب کې ځای نشته ورته، جماعت کې ځای نشته ورته، مدرسه کې ځای نشته ورته، بالاخره ځای کوم ځای دی؟ د کوڅې سر پاتې کېږي، ښوونځی پاتې کېږي، هماغه محیط پاتې کېږي چې دا د محرومیتونو د حالاتو او د احساساتو او عواطفو د غبرګون چاپیریال دی. زموږ ستونزه دغه ده چې بدی ګڼو صرف د دې په ځای ورته د حل لاره پیدا کړو.
که چیرې دغه ستونزه یو محرومیت وګڼو، نو د دغه محرومیت د اشبا هغه سم یو منطقي لارې کومې دي چې یو ځوان وکولی شي دغه غریزه چې دی غواړي له یو چا سره رابطه ولري او سالمه رابطه وي رامنځته کړي، څنګه یې کولی شي او په کوم ځایو کې دغه رابطې رامنځته کولی شي؟
زه د نصاب په هکله باندې د څو کلونو را دېخوا یو تحلیل لرم، او هغه هم دا دی چې د نجونو د هلکانو د ګډ چاپیریال د منځته راوړلو لپاره یو سالم فکر باید منځته راشي. اوس له بده مرغه دا خبره که څوک مطرح کوي فکر کوي چې دا زموږ د عرف په خلاف او زموږ د دین په خلاف باندې خبرې کوي، ولې مثلا دا ده انسان داسې عیار شوی دی، وجود یې دغسې دی، دا یو بل سره ګډ ژوند کولی شي. مانا دا نه ده چې جنسي عمل کوي دوی شپه ورځ، مانا دا ده چې دوی حتی په لیدو کتو کې خپل اشبا کیږي، او دا اشبا کېدل او غریزه باید دومره بده ونه ګڼو. دا د ژوند غریزې دي ټولې، د فرویډ له نظره دې سره موږ ژوندي پاتې کیږو. که دا هر څومره تاسو محرومووئ سلبوي وجود له منځه وړئ، دا صحیح نه ده هېڅکله. ډول همدې په خاطر لوی لوی کسان دي بې شخصیته دي، کله چې نجونو سره مخ کېږي ځان بایلي، په دې خاطر چې مخکني محرومیتونه دوی خاص خاص ځایونه په وجود کې کلک رانیسي، دماغ د دوی کلک رانیسي، منطقي کلک رانیسي، حواس یې کلک رانیسي، عاطفه یې کلک رانیسي. په دې خاطر باندې دا یو بدل چاپېریال ته اړتیا ده.
تاسو ویل چې ځوانان ضرورت لري چې وغږیږي او خپلې غریزې او خواهشات اشباع کړي، خو دلته خبره دا ده چې یو څوک نه غواړي. یو انجلۍ د ښوونځي ته راغلی، هغه د درس په خاطر راغلی، هغه دا نه غواړي چې په لاره کې یو هلک ورته ودرېږي، مزاحمت ورته وکړي. مثال موږ له یوې انجلۍ سره مرکه کړې وه، هغې ویل زه چې کله پوهنتون ته ځمه نو یو څوک که مې وځوروي ذهن مې نارام وي، درس بیخي نه شم سم ویلی. نو دغسې خو یو څوک پکې تاوان کوي په دې کې.
دا چې اوس دی په دې خاطر چې د فشار لاندې دی، خپل مقابل لوری نه حس کوي چې دا هم غواړي ما سره خبرې وکړي که نه، ځکه چې خپل هغه وجود هغه نارامي ورته وایي چې ښه همدغه ځای دی، همدغلته محیط دی، بل ځای نشته دی، بل چاپیریال نشته دی، همدغه محرومیتونه ټول د خبرو ته مجبوروي. بېرته د حل لارې هم که تاسو غواړئ چې بېرته فشار باندې راوړئ، دواړو خواته نه حل کیږي. داسې فکر وکړو چې ښه دا اوس یوه دروني وجودي غوښتنه ده، موږ باید په عرف کې ورته ځای تعریف کړو، په قانون کې ورته ځای تعریف کړو، د حل لارې پیدا کېدلی شي. په دې خاطر چې پلار په کور کې دا خبره ډېره بده ګڼلې، ورور په کور کې ډېره دا خبره بده ګڼلې ده، هغه جلۍ هم فکر کوي چې ښه اوس ډېره بده ده، که نه د هغې هم اړتیا شته ده. اما د تېښتو نمونې تاسو وګورئ، د پټو اړیکو نمونې تاسو وګورئ، د مسجونو نمونې وګورئ، تاسو د ټلیفوني اړیکو نمونې تاسو وګورئ، ټولې دا خبره تاییدوي چې دوی دواړه اړتیا لري سره ووسی، اما شرایط نشته. که زه فکر کوم که چاپیریال لږ بدل شي د دې اجتماعي ناستو لپاره، د خبرو لپاره خاص محیطونه منځته راشي، به د ښوونځیو مخکې امان کړي، بیا هغه کسان چې درس ته راځي درس ته راځي، هغوی فقط هغوی به دې کارو لپاره نه راوځي. ښه د حل لارې دا ده چې د ټولو ځایو لپاره موږ محیط تعریف کړو، او د ټولو ځایو لپاره موږ قانع واوسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط شته ده، هماغه ځای کې باید وي. تر اوسه پورې دلته جنسي مسئله تر ټولو بده مسئله ګڼل کېږي په دې ټولنه کې، اما تر ټولو ضروري مسئله ده. فرویډ همدغه دعوا لري، تاسو یو دکمه لرئ د انسان د کنټرول، جنسیت کنټرول کوي، غرایز کنټرول کوي، ټول وجود کنټرول دی، ټول ژوند کنټرول دی. ولې دا محیط موږ خپله لکه چړو غوندې جوړ کړی دی، موږ خپله داسې جوړ کړی دی چې دکې قرباني ډېره ده. لکه څنګه چې تاسو ډوډۍ خورئ غریزه ده د ژوند کولو، دا ډول غریزه ده. اوس راشي په خپل عرف کې تعریف کوي، لږ لږ ارزښتونه خپل ذهن کې بدل کوي، ځای ورته پرېږدئ، وې منئ. ځوانانو لپاره دا حیثیت قائل شو، بعضې پلرونه دي چې د شپې لخوا خپل ځوانان کوي تعقیب.